تاسی کوم معیار په نظر
کې ټول هغه څه چې ما په ذهن کې شته دی کنه دا هغه وخت نه چې مثلا موږ په د افغانستان په ملي رادیو او ټلویزیون
یعنی افغاني معیار په څه کې دی
نمونه چې درلودل هغه ټول مراد کړی دی
شغله اریانځای ک سره کتابونه ګوري ک انټرنیټ ګوري لولي دا ارقام ډیر مختلف کله کله خو فرقونه په کې زیاتی تاسو لږه مشکل سره مخامخ کېدی
د دې هر کتاب لکه د آسیا په سریزه کې د استرالیا په سریزه کې او بلوچ موږ د افریقا سریزه لیکو د موضوع ته موږ اشاره کړې ده چې ډیر کله د عین موضوع په ارتباط په دوه درې ماخذونو کې بیلابیل ارقام راځي لکه موږ د مثال نو ورکړی چې یو ماخذ یو هیواد مساحت مثلا شپږ لکه او شل زره کیلومتره مربع ښیي او یو بل مثلا شپږ لکه او شپېته زره نو هلته بیا لیکلی چې موږ کوشش کوو چې هغه معلومات راواخلو چې هغه په ډیرو منابعو کې سره ورته وي یا یو بل ته ډیر نږدې وي هغه چې ډېر زیات تفاوت راغلی دی هغه هم په فوټنوټونو کې یا په سریزه کې ذکر کړی
ښاغلی ارنځای ستاسو د کتاب چې ما کوت د چین برخه دا کتاب که څه هم په حمل کې چاپ شوی دی کنه نو ډېر تاثر دی تاسو لیکلی دی چې د چین د کمونیست ګوند مشر هو جنتاو دی حال دا چې دغه اوس بیا هو جنتاو نه دی یعنی کتاب بلا په مطبعه کې پروتو چې حقیقت بدل سو ما یو په ځینو کتابونو کې یو بل طریقه لیدلې ده په دغسې مواردو کې داسې کوي چې فرضاً هو جنتاو همدا مثال دی لیکي هو جنتاو چې له 2002 نه تر ټکی ټکی پوری دا ورستای وخت نه شي
هغه
کوم قید چې معلوم دی د زمان هغه سکرایي هغه کوم چې نامعلوم نه دی اوس هغه داسې خالی پریږدي یا ځینې نورې طریقې دي څنګه آیا کله دغسې طریقو استفاده وکړي دا به هم په ګټه نه وي
یو وخت جناب رفیع صاحب ما دا قصه کړې وه چې دوه مې نړیواله جګړې نه مخکې وایو چا داسې یو کتاب په لیکلو باندې لاس پورې کړی و بیا جګړه پیل شوه او دغه دوه ملګرو ډېر کلونه سره ونه کتل چې بیا سره پیدا کړي وو نو د دوام کاز دغه لیکوال نه پوښتنه کړې وه چې ستا کتاب چیرته ورسېد د نړۍ هنداره په طور د مثال دغه وخت نو ده ورته وویل چې ما خو کتاب بشپړ کړی وو خو دا هیتلر ظالم ګوتې پکې ووهلی هیوادونه ګډوډ شوي وو سرحدونه له منځه تللي وو حزبونه منحل شوي
حقایق بدل شوي وو
حقایق بدل شوي وو
ښاغلی اریان صاحب مخکې مې له استاد بختاني سره مرکه وه د پښتانه شورا د تذکرې شپږم ټوک چاپ شوی وو په دې مناسبت د دوی ویل چې دا تذکره له اویا کالو راهیسې را روانه ده ځینې ما کړي دي ځینو پخوانو استادانو
کړي دي ټوکې خو ډېر مشهور پخواني
او دوی ویلي دي چې اوس خو زما عمرم زیات دی نو ادامه نه سم ورکولی هم نوی شاعران زیاتیږي چې دا باید ولیکل شي هم د پخوانو پیسې کې کوم معلومات وو د یو معلوماتو پیسې کې تجدید نظر پکار دی نوی اسناد لاسره ځي نوی مسائل نوی موضوعات پیدا کیږي نوی تحقیقات کیږي نو دا سلسله روانه ده نو دوی ویل چې ما د افغانستان د علومو اکاډمي ته وړاندیز وکړو چې دوی دې په د اکاډمي کې یو څانګه پرانیسي د پښتانه شورا په نامه او په دې کې یو څوک دایمي کار کوي دغه سلسله دی جاری وساتي و تذکره در افغانستان اویا کاله عمر کړی دی دا باید عمر پسې وکړو همدغه سي معیاري پاتې سي نو تاسو دې هغه پیسې کې دغه سي وړاندیز نه لري
نړۍ هندارې پیسې کې په سریزه کې لیکلي دي چې دا یو لوی کار دی او چون زه په تنا باندې مخته وړم نو خامخا په دې کې نیمګړتیاو ډېرې وي دنیا په ډېرو وادو کې زه معلومات لرم د دې لپاره تیار نفر ناست یا هر بدو چې په دنیا کې پیښي کې چې پاره برخه کې وي تاسو عمل د مغه صف کاپی کې ورزیات کی او چې کله د کال په اخر کې د نوي کال په پیل کې دا کتاب چاپیږي نو د هغه معلومات سره راځي تر پرونه پورې پکې شوی دی کومه مسله تاسو اشاره وکړه دا کتاب چې څلورم ځل لپاره مطبعې ته روان و تا مغه وخته پورې که په چین کوم تغییر راغلی که په سوریه کې یا په افغانستان کې هغه مونږ کې زیات کړی دی اما کیدای شي د چاپ او د بازار پورې راتګ درې میاشتې وخت نیولی وي په دې کې د معلوماتو د ځایولو امکان بیا نه وي اما یو څه به عملا پېښ شوي وي نو زما وړاندیز به دا وي چې د افغانستان د دولت په یو ځای کې باید دغه څانګه جوړه شي چې هلته اکاډمیک کسان ناست وي دغه نوی نسل هلته حضور ولري دا کتاب په پښتو باندې په دری باندې په ازبکي باندې ځکه دا د نړۍ د پیژندنې او ځان په اړه کې پیدا کول د پاره یو ښه منبع کېدای شي
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
د افغانستان نامتو شاعر عبدالباری جهانی د شعر په مختلفو قالبونو کې لاس بری او استاد شاعر ګڼل کیږي خو منظوم حکایتونه یې هم په عوامو او هم په خواصو کې منلي او محبوب دي معصوم میوند ستاسو لپاره د ښاغلي جهاني یو منظوم حکایت ثبت کړی دی چی شکاری پاچا نمیشی. حکایت پخپلا جهانی صاحب لولی.
پخوانیو زمانو کې یو پاچا وو، د لشکر په زور غشتلی پر هر چا وو، چلیدل یې حکمونه پر ملکونو، ورته پاته پاچاهي ولنیکونو، هم په زور هم یې په زرو کې لاس بر وو. خدای ورکړي اقلیمونه بختور وو، ډیر شوقي وو د میلو او د ښکارونو، د شرابو، د مستیو، د سازونو. همیشه به په ښکار پسې وتلی، تش لاسونه یوه ورځ نه و راغلی. لیندی چې به یې خوشې کړل غشي، سوري کول یې د هورسۍ زړونه تشې، ترې خطا نسو یو غشي په کلونو، پر ملکونو یې کیسې وې د ښکارونو. یوه ورځ ورنه خطا یوه غوسۍ سوه، په ځغستا رهي پر لوري د غونډۍ سوه. پاچا پنډه کړ نیلۍ هوسۍ د وړاندې، پی کوله یې مزلونه لاندې باندې. له لشکره څخه لیرې شهریار سو، په هوسۍ پسې روان پر ورکه لاړ سو. هوسۍ واوښته تر غرونو تر دښتونو، پاچا ستړی سو بیا حده له مزلونو. د اسمان تر نیمایي ولمر راغلی، له ګرمۍ د مځکې مخ وسوځېدلی. ستړی سوی و چابک نیلۍ ښاغلی، تږی سوی شهریار و نازولی. هرې خوا ته یې څرګند سول سرابونه، د مرګي یې پکښې واورېدل ږغونه. له ګرمۍ څخه یې ټول بدن بې واک سو، د مرګي غېږ ته تنها پاته ټول واک سو. خوله یې وچه سوله، ستونه یې وچ کلک سو. بې اسرې پاچا تنها پاته هک پک سو، چې ناڅاپه یې تر سترګو یو ځنګل سو. د پاچا په زړه کې اور د مینې بل سو. په ځنګله کې وښکاره یوه بیزو سوه، د پاچا خواته د لاس په اشارو سوه. بیزو وړاندې، پاچا وروسته ورپسې سو. په قدم قدم اوبو ته ور نږدې سو، ور په ګوته په ځنګله کې یې چنه کړه. په سړو اوبو ور یخه یې سینه کړه. هم پاچا هم یې شایسته نیلۍ اوبه سو، سمدستي خدای ته د شکر پر سجده سو. له سجدې وروسته لیندۍ یې کړه راپورته، د مرګ غش یې کیوار د بیزو لور ته. پورې وور یې لړمون د بیزو سری کړ، ور خبر یې په یوه غشي زړګۍ کړ. شاخ پر شاخ باندې تر مځکې رالوېدله، یو په یو یې اندامونه ماتېدله. په رګو کې یې لاوینې خوځېدلې، د پاچا پر لور یې سترګې واړولې. ویل روح مې دادې الوزي له تنه، جواب راکه دا یوه لرم پوښتنه. اورېدلې مې له پلاره یو وصیت دی، نه پوهېږم چې دروغ که حقیقت دی. پر شایسته نیلي چې سپور زغره په تن یې، راته ښکاري چې پاچا د دې وطن یې. ښکاري وویل پاچا د دې جهان یم، مګر ته څنګه راپوه سوې؟ زه حیران یم. بیزو خلاصه کړه له خوله، ویل سلطانه، زرکلین تجربې نه دي ارزانه. تجربه د مشته پاته له پلرونو، له کلونو، له پیړیو، له قرنونو. نامرجه ده همیش کار د پاچاهانو. پاچاهان وي سرونه د دوستانو، لار چې هر څوک ورته وښیي په دار دی، چې هر څوک ورسره ښه وکړي سنګسار دی. چې څوک لاس د دوستۍ ورکې غوڅوي یې، چې ژوندي پر لارې ویني ښکاروي یې. په دنیا کې چې یې نوم د شهریار دی، یا قاتل د خپلو ورونو، یا د پلار دی. په نصیب چې یې در کړې پاچاهي ده، ستا په خټه کې اخشرې نامرجه ده. که دي زما احسان پر سترګو وای منلی، د پاچا له نسله نه وې زېږېدلی.
د قدرت خاوندان ممکن نامرده وي. د سیاست د علم د پلار ماکیاولي په نظر، د قدرت د ساتلو لپاره کله کله داسې کارونه پکار دي چې نورو خلکو ته نامردي ښکاري. خوشحال خټک د ماکیاولي او د جهاني غوندي د واکمنو نامردي ته پام شوی، او د هغو کسانو په باره کې چې غټانو ته توري وهي فرمایلی وو چې پاچاهانو ته واخلي توري، د دوی خبرې شي په ملک مشهوري. که بیا باور کا په پاچاهانو، هغه به مندې په ځان کا بوري. البته په ادبیاتو کې یوازې د پاچاهانو او د قدرت د خاوندانو منفی اړخونو ته نه، بلکې نورو خواوو ته هم ډېرې اشارې شوې دي. دغه حکایت چې اوس فریده سیفی لولي، پاچا پکې د یوه حکیم او هوشیار انسان په حیث راڅرګندېږي.
د لارې خنډونه. په پخوا زمانو کې یو پادشاه خپل خاص نوکر ته وویل چې په لویه لاره کې یوه غټه تیږه واچوي. نوکر همداسې وکړل. پادشاه پخپله په بدلو جامو کې چرته پټ کېناستو او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیږې سره څه کوي. پادشاه خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې له تیږې لاره چپه کړه او تیر شو. د ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خنډ په لیدو به یې حکومت ته کنځلې وکړي. او یو کس خو بادشاه هم په کنځلو کې یاد کړ. وی ویل بادشاهي د میرا تشه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول، اخر یو بسګر راخکره شو چې د پیازو بورې په شاکړي خار ته روانو. بسګر چې تیګه ولیده بورې څنډې ته کې خوده په تیګه بوخت شو. په بورې کې پیازو بسګر په ډیر زحمت غټه تیګه للارې یوې خواته کړه. د تیګې لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي وو چې په کڅوړه کې سل دانې تلاوې دي. دغه تلاوې د بادشاه لخوا هغه چا ته په انعام ورکول کیږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. بادشاه چې دا پیښه لیده له ځان سره یې وویل، افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډېرو نورو کسانو کې نشته، او اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې له خپلې مخې کې خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي.
مولانا ابوالکلام آزاد ته په اوسنی هند کې د یو اتل په سترګه کتل کیږي. د نه یوازې د هند په آزادۍ کې لویه برخه واخیسته، بلکې په هغه پرمختګ کې یې هم ونډه څرګنده ده چې له آزادۍ وروسته د هند په نصیب شوه. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د مولانا آزاد په ژوند او د مولانا د زمانې په دوو مهمو پیښو، یعنی د خلافت په تحریک او په هند کې د دو ملتونو په نظریه رڼا اچي.
مولانا ابوالکلام آزاد د افغانستان پر روشنفکران باندې ډیر زیات اغیز درلود. د زمونږ د لړۍ د هغو مفکرینو او لیکوالو غوندې نه دی چې د ټول بشریت ژوند ته په یو ډول تغیر ورکړی دی یا د هغوی په فکر اثر غورځولی دی، مګر کله کله داسې کسان چې خپلو خلکو ته خیر ورسیږي هغه هم د یادولو وړ دی. او مولانا ابوالکلام آزاد پرته له شکه چې داسې یو کس و چې د هندوستان په تاریخ کې ډیر ستر ځای لري، او کنن هندوستان د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې راځي، په هغو هیوادونو کې راځي چې د علم او ټکنالوژۍ له لحاظه په خپلو پښو ولاړ دی، تر ډیره حده د مولانا ابوالکلام آزاد برکت دی. نو دا هغه خلک دي چې که دنیا یې نه ده جوړه کړې، کم له کمه یو وطن یې جوړ کړی دی. او د افغانستان سره د ابوالکلام آزاد بل اړیکه دا ده چې ابوالکلام آزاد په اصل کې افغان دی. د نیکونه له هراته هندوستان ته تللی وو، اول ته میشته شوی وو
د اکبر پاشا په زمانه کې،
د بابر په زمانه کې د نیکونه هلته تللی وو، او د په بنګال کې د هغو افغانانو چې ډیر زیات اثر یې درلود. ابوالکلام آزاد په 1383 کال کې زیږیدلی دی،
یعنی د عبدالرحمن خان سلطنت په زمانه کې دنیا ته راغلی.
خان سلطنت په زمانه کې دنیا ته راغلی دی. د یو نابغه په ټوله معنا نابغه شخص و. په 12 کلنۍ کې د علمي درسونو هغه دوره چې د لویو عالمانو لپاره لازم و، په 16 کلنۍ کې د وخت خلکو ختموله، د په 12 کلنۍ کې ختمه کړه. او په 12 کلنۍ کې په داسې یو مدرسه کې استاد و چې شاګردانو یې د دوه یا درې برابر عمر درلود. په همدغه 12 کلنۍ کې د ژورنالیزم په ډګر کې هم فعال و. لومړی یو شعري پاڼه خپروله د نیرنګ عالم په نامه، ورپسې یو اصلاحي او سیاسي پاڼه د المصباح ونیزه وه، او ورپسې بیا لسان الصدق. دا د 12 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې فعالیت دی. په عربي، هندي، بنګالي، فارسي باندې پوهېده، او انګریزي بیا وروسته زده کړه.
نو دې معلومیږي چې د هغه مکتبونه چې انګریزانو په هند کې جوړ کړي وو په هغو کې منظم زده کړې نه وې کړې.
نه، په هغه کې منظم زده کړې نه وې کړې. پلار یې مولانا خیرالدین په 1355 کال کې کله چې د هندوستان د آزادۍ لپاره لومړۍ جګړه د هندوستان خلکو وبایلله، په 1355 کال کې مولانا خیرالدین
د آزاد پلار
مکه معظمه ته ځي،
یعنی په دې سبب چې هجرت کوي،
او د 1900 کال شاوخوا پورې، یعنی تر هغه وخت چې مولانا آزاد اتکلن یا نه کلن دی، د پامل ته پاتې کیږي او بیرته هندوستان ته راځي.
نو مولانا آزاد په عربستان کې پیدا شوی دی.
تر نه کلنۍ پورې هلته لوی شوی دی، او پس له هغې نه هندوستان ته راغلی دی. د حنبلي فقه زده کړي ده، شریعت زده کړي دي، ریاضیات زده کړي، فلسفې سره تماس نیولی دا هماغه د وخت د علومو کړی دي. مګر د 12 کلنۍ په وخت کې د لیوي خوا ښه عالم دی، مگر لبل خوا یو باغی فکر لري تیار نظریه د تقینات نور کی او د هندستان وز هم ورته د منل وړ نه ده د انګریزان موجودیت د شان ورته د منل وړ نه دي نو د نو علوم سره هم علاقه نسی او په یوازې ډول د انګریزي ژبه زده کی د معاصر علوم سره یو څه آشنایی پیدا کی او د هندستان د انقلابیانو سره روابط ټینګی په 1908 کال کې د آل انډیا مسلم لیگ په نامه باندې یو ګوند غړیتوب حاصلی خو بیا د دې سره ډیر وخت ارتباط نه ساتي
یعنی له مسلم لیگ سره د مسلم لیگ د تاسیس په کال د شاملې شي نه
آل انډیا مسلم لیگ چې دا اوسنۍ مسلم لیگ نه دی په وخت ورسره شاملېږي په 1912 کال کې د الهلال په نامه یو ونیزه پیلېږي چې تر 1914 کال پورې خپلېږي او په 1914 کال کې چې لومړی جهانی جګړه پیل کیږي نو انګریزان په هندستان کې په آزاد مطبوعاتو باندې بندیز لګوي او د مولانا ونیز هم په همدغه وخت کې ورسره بندیږي خو د به نور فعالیتونه هم داسې په نیمه مخفي ډول باندې پیلېږي او د البلاغ په نامه بله ورځپاڼه راوباسي د په دغه وخت کې چې لومړی جګړې د پیل کلونه دي یا د هغې نه لږ مخکې کلونه په ترکیه کې عثماني ترکیه د ګواښ لاندې ده عثماني امپراتوري د ګواښ لاندې ده او یو شمېر مسلمان
وبخشي ځکه د ګواښ لاندې ده چې عثماني حکومت خو له انګریزانو سره جنگ اعلان کو له انګریزانو له فرانسویانو له دغو سره نو یو یې حمله ور باندې وکړه د ګواښ لاندې سو
نه تر هغه مخکې هم د انګریزانو او فرانسویانو او د عثماني ترکیه ترمنځ رقابت ډېر پخوانی رقابت وو په دغه وختونو کې ترکیه ضعیفه وه او اروپایي هیوادونه یونان دوی قوی شوی وو ترکیه په منځنی ختیځ کې ځپل شوی وو په شمالي افریقا کې د ترکیه ټغر راټول شوی وو نو په مجموع کې د ترکیه قوت د ویل کېدو په حالت کې وو نو په دغه شرایطو کې د ترکیه پاچا کوشش وکړ چې یو شمېر اسلامي عالمان او پوهان او روشنفکران سره راټول کړي او د خلافت په نامه باندې یو حرکت یو عمومي پان اسلامي حرکت یا د ټول مسلمانانو حرکت پیل کړي
چې مسلمانان د ترکیه د مخالفانو خارجي مخالفانو غړي تور وچی
چې مسلمانان د غوی غړي تور وچی په عین حال کې د دوی د خلافت ادعا چې د ټول اسلامي نړۍ مشري د عثماني ترکیه په لاس کې پاتې شي دته یو مشروعیت وروبخي خو په همدغه وخت کې په ترکیه کې هم ټولنیز حرکتونه روان دي ترکیه کې خلک بدلون غواړي او بل اخره د ترکیه پاچا د منی چې په ترکیه کې مشروطه پاچایي نظام حاکم شي او د جګړې په محل هم ترکیه په داسې یو موقف کې واقع کیږي چې د جنگ ګټونکې ډله کې نه ده نو په داسې شرایطو کې په ترکیه کې هم د خلافت حرکت ته یو ضرورت کشته هم دی په ترکیه کې نه ساتل کیږي او دا حرکت راځي په هندستان کې د خلافت په نامه باندې حرکت وسعت پیدا کوي ډیر زیات مینوال پیدا کوي او د بچا خان په شمول د دې سیمه مسلمان مبارزین د انګریزانو په مقابل کې د مقاومت د پاره د خلافت حرکت د وسیله په حیث کوي خو کله چې په نړیوال جګړه کې د عثماني ترکیه بنسټونه تقریبا لمنځه ځي او د ته زمينه مساعدیږي چې په ترکیه کې ژور بدلون راشي ځوان ترکان د دیموکراسي او د سیکولریزم خبرې کوي نو د خلافت د حرکت لپاره هم ډیر ضرورت نه پیدا کیږي او د حرکت بل اخره تقریبا په خپل مرګ مري
او استاد منل تاسو د خلافت په حرکت خبرې وکړي او بس د کلام آزاد دی څنګه کلام آزاد د دې تحریک د خلافت د تحریک یو مهم غړی دی
کلام آزاد د دې تحریک د بنسټګرو په ډله کې دی او یو د ډیرو فعال غړو نه دی خو بیا چې کله د ګاندی سره آشنا کیږي نو د ګاندی تر اثر لاندې راځي او د خلافت حرکت چې ورورو لمنځه ځي سره شړیږي نو ابوالکلام آزاد د هند کانګرس ګوند سره یو ځای کیږي
البته ګاندی خپل هم د خلافت تحریک مخالف نه وو یعنی د هند له مسلمانانو سره په لومړی جهانی جنگ کې په دې سکه ملګرتوب کړی و چې انګریزان د حق نه لري چې د مسلمانانو مقدس ځایونه لاندې کړي مثلا د هندي مسلمانانو د غوښتنه هم و چې ک فرضاً ترکیه ماتیږي نو انګریز عسکر د حق نه لري چې مکه شریف ته ورسي ګومان کوم په دې کې ګاندی جی هم مرګره ولا غسرل مسلمانانو سره په هند کې
مسلمانانو سره د ګاندی هم نظری موجوده و ګاندی د ټول هندستان لپاره کار کاوه او تبن د مسلمانانو غوښتنه دوی طبیعي غوښتنې په ډبل څرګندېدله.
او وبخښې په دې کې نو بیا یو بل کار هم دی، چون د خلافت تحریک په مجموع کې د عثمانیانو په ګټه دی، او عثمانیان چې دي د انګریزانو سره په اول جهاني جنگ کې په کشمکش کې دي، یا تاسو وویل چې تر هغه له مخه یې هم کشمکش شروع. نو بینان کانګرس ګوند یا ګاندیجی چې د هندوستان ازادي غوښته، دا یې په خپله نفع ګڼله چې د داسې یو حرکت ملاتړ وکړي چې په انګریزانو باندې فشار ډېریږي پکې.
دا خبره هم ده. او بل د خلافت حرکت یو څه پرمخ کلون کی نظریات هم لرل د هندوستان لپاره. نو کله چې د ابوالکلام آزاد کانګرس ګوند ته ورځي او د ګاندی سره آشنا کیږي، ګاندی سره د ډیره نږدې دوستی پیلېږي، او دواړو یو پر بل باندې ډیر زیات اغیز خندلی دی. د لومړۍ جهانی جګړې په پیل کې انګریزانو د هند آزاد مطبوعات د پریس اکټ په نامه یو قانون لاندې ډیر وځپل، او د هندوستان سیاسیونو چې په لومړۍ جهانی جګړه کې د انګریزانو پلوی کوونه کم له کمه به طرف پاتې شول، نو په دغه وخت کې چې جنگ ختم شو بیرته دوی خپل ازادي غوښتنه پیل کړه. البته دوی چې په لومړی جنگ کې د هندوستان درد سر جوړاو، یو هیله دا و چې د جنگ په پای کې به دوی ته ازادي ورکول کیږي. کله چې د ازادي ورکړل شو دوی بیرته فعال شول، نو په لندن کې د امپراتوري د قانون جوړونې شورا یو قانون تصویب کړ چې هغه د رولټ اکټ په نامه باندې یادیږي، او د دغه قانون په اساس د انګلستان حکومت کولای شول چې په هندوستان کې هر څوک چې وغواړي تر دو کال پورې به محاکمې په بند کې وساتي. د همدغه قانون لاندې مولانا آزاد هم بندي شو، او تر 1960 کال پورې په بند کې پاتې شو. په 1960 کال کې د بند راخلاص شو، د خپل نورو دوستانو سره چې د خلافت حرکت نو سره یو ځای وو، په علیګړ کې جامعه ملیه اسلامیه په نامه باندې یو پوهنتون جوړ کړ چې د هغه وخت تر ټولو مهم او پرمختللی پوهنتون و. بیا هم د سیاسي فعالیت مخکې په دغه دوره کې د څو وارې د کانګرس مشرتابه ته رسیږي، او د یو هندوستان د هندو او مسلمان د وحدت د لپاره مبارزه کوي. په دې اړه د یو خبره لري چې ډیره مهمه بلل کیږي. پوره یو لس پیړۍ وشوي اوس نو اسلام په پوره زړورتیا د هندوستان پر ځمکه د مالکیت ادعا کولای شي. هندو مذهب زرګونه کاله رئیس د دې سیمې د وګړو مذهب و. اسلام هم د زرو کالو رئیس د دې سیمې د خلکو مذهب دی. لکه یو هندو چې په ویاړ سره ویلی شي چې زه هندی یم او پر هندو مذهب یم، موږ مسلمانان هم په هماغومره ویاړ سره ویلی شو چې موږ هندیان یو او د اسلام په لار درومو. زه دا حلقه لا نور هم پراخولی شم. هندي عیسویان هم دغومره حق لري چې په ویاړ سره ووایي چې هندیان دي او عیسوي مذهب پالي. یعنی په دې ځمکه کې چې څوک اوسیږي، په هر مذهب چې هغه همدغه یو ولس دی، او د دغه ولس د یووالي دپاره باید کار وکړي، دغه ولس د خیرازۍ دپاره کار وکړي، او په دې ولس کې چې کومې تفریقې پخوانه موجودې وي د هغې په ضد مبارزه وکړي. د 1930 په لسیزه کې د 1930 تر 1930 پورې ده څو ځل بندي کیږي. په 1930 لسیزه کې یو بل فکر هم په هندوستان کې راپیدا کیږي چې هغه د دوو ملتونو تیوري ده. دا تیوري وایي چې په هندوستان کې دوه ډلې دي، دوه ملت دي. یو هندوان دي، په هر ژبه چې خبرې کوي، په هر ځای کې چې اوسیږي هغه فرق نه کوي، خو د مذهب په اساس هندوان دي، دا یو ملت دی. او بل مسلمانان دي، د هندوستان په هر ځای کې چې اوسیږي مسلمانان بیل ملت دی، او دا دواړه ملتونه سره یو ځای ژوند نشي کولای. د دې تیوری پر ضد باندې مولانا آزاد ډیر کلک دریځ نیسي، او وایي چې زه په دې ویاړم چې هندی یم، زه د هندي ملت د دغه نه بیلیدونکي اوالي یوه برخه یم، زه د دغې پرتمینې ماڼۍ لپاره ضروري یم، او که زه نه وم دا ماڼۍ به ناکامله وای. زه د هغه څه چې هندي جوړ کړی دی یو اساسي عنصر یم. زه هیڅکله له دې ادعا نه شم تیرېدلی.
زه د مسلمان په حیث
هغه څه چې مسلمانانو په هند کې کړی دي، د هند هویت جوړ کړی دی، او د هند په ویاړونو کې ټول مسلمانان شریک دي، او داسې نشي کېدلی چې په هند کې ځان پردی وبول. د هند په هر ځای کې چې د دې تیوري په مقابل کې جنا او د جنا ملګري ډیر شدید دریز نیسی د دوو ملتونو د تیوري لپاره کار کوي او جنا په ملنډو باندې مولانا آزاد ته لارد هاو هاو وای. لارد هاو هاو یو رادیویي کرکټر دی چې د نازی آلمان په وخت کې هغه تبلیغات چې د انګلستان په لور کېدل د دې لپاره چې د انګریزانو روحیه ضعیفه کړي، نو د لارد هاو هاو په نام باندې یو کرکټر جوړ کړی و چې په انګریزي خبرې کولې او د انګریزانو کمه یې څرګندوله. یعنې داسې یو کرکټر و چې انګریزان پکې تحقیرېدل. جنا آزاد په همدې نامه یادوي، مګر آزاد په خپل دریځ باندې ټینګ ودرېږي او دا خبره د منلو وړ ورته نه پرېښي چې د هند مسلمانان سره بیل شي. حتی دی دا خبره هم کوي چې که چیرې تاسې دغه څو برخې مسلمانان سره یو ځای پراته دي، دا سره بیل کوي او بل مملکت ترنه جوړ کوي، نو بیا به هم په هند کې په میلیونو مسلمانان پاتې، او دغه مسلمانان چې په هند کې پاتې کیږي د دوی نه به یو اقلیت جوړ شي. داسې یو اقلیت چې ځان نه به دفاع هم نشي کولی. نو په یووالي کې او په یو هندوستان کې د مسلمانانو ګټه ډیره ده د دې په نسبت چې بل مملکت جوړ شي.
استاد منره د مولانا آزاد په کیسه کې آیا ویلی سو چې د مسلمانانو د استریتوب په کیسه کې، د مسلمانانو د تعلیم په برخه کې د نظریات سر سید احمد خان ته یا د ارزوګانی سر سید احمد خان ته ورته وي، د غوښتل چې مسلمانان عصري سي او تعلیم وکړي او د علم په زور باندې قوي سي او پیاوړي سي، او د سیاسي نظریاتو په لحاظ ګاندي ته ورته وو ارې خپل په دوه شهرونو کې هم غوښتل چې هندوستان ټوټې ټوټې نه سي بلکې یو ملک پاتې سي، او هم د عدم تشدد پالیسي خپلوله، یعنی د ټوپک او د دې شل طرفدار نه وو په مبارزه کې. د دې پیسې کې دغه خبرې کولای سو چې له یو اړخه سر سید دی ول بل اړخه ګاندي دی.
بالکل، او د دې دواړو شخصیتونو نه ډېر زیات اثر هم اخیسته دی.
د مولانا ابوالکلام آزاد په باره کې نوري خبرې په راتلونکي ونې کې اوریدای شي. اوس اجازه غواړو، په عزت اوسئ.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
نشی اخستله هل تا خار د سراغونو اوخ کنش تو یواله غم ده نشی خاروله به وزیر